هغه دا چې شاعران د ځینو شیانو له یادولو سره ډېره دلچسپي لري. مثلا په ګلونو کې نرګس ډېر یادوي، یا ګلاب ډېر یادوي، یا غاټول ریدی دا ډېر یادوي، خو ممکن ډېر نور ګلان یې هغه هېڅ یاد نه کړي. فرضاً د عکاسي ونه ده، بس یو ګل لري چې هم شایسته دی او هم ډېر زیات خوشبویه دی، خو نه یادوي. البته دا ویل کېدای شي چې له هغو سره به ډېر بلد نه وي خلک، خو څومره چې زما تجربه ده ډېرو شاعرانو نرګس هم نه دی لیدلی، خو یادوي یې ډېر. یا مثلا په وختونو کې مازدیګر ممکن ډېر یاد کړي شاعران، په فصلونو کې ممکن پسرلی ډېر یاد کړي. ځینې شیان دي، ځینې مسایل دي، ځینې موضوعات دي، دوی ډېر شعر ته وایي. ممکن سوال پیدا شي چې دا ولې، که زه اوس دغه پوښتنه له تا وکړم، ستا په دې شعر کې ګلاب ته اشاره شوې وه، بلکې ګلاب اصلي موضوع وه، ستا په نورو شعرونو کې هم ګلاب په غوټۍ یادېږي، ته به څه راته وایې؟
لستا تنقید ډیر په ځای دی فارسی ژبه.
ګومان کوم تنقید نه ده، یو سوال ده چې شاعران
خو خیر لري په ان سوال کې وغم دي. ځین شاعران دي پر هغه شاعران دي پر چې قراردادي مسائل چيړي، دغه دي پر یو دي خطر زنګم کېدای شي. د فارسی ژبه یو لو شاعر نظامی پاغه باندې ما دی یو کرکتون کې مقاله لستا، هغه لیکلی چې نظامی کله چې د پسرلی ګلونه یادوي، پسرلی براشی گلاب و غوڑیگی سبو غوڑیگی سبو غوڑیگی، نو دی نرگس ذکر هم کوي. حال دا چې نرگس په پسرلی کې رژیږي، هغه د حمید بابا په شعر کې ډېر ښه تصویر دی چې نظر یې د ګلرخ ساقي په مخ شو، د نرگس له لاسه جام پرېوت نسکور شو. نو د هغه تنقید دا و چې نظامی چون د نرگس تجربه نه درلوده یاد کړی دی. ځینې شاعران د کلاسیکو ادبیاتو نه ځینې قراردادي مسایل راخلي، هغو یاد کړي وي او د هغو په سترګو دوی هم جهان ته ګوري. حال دا چې شاعرۍ او د هنر یو لوی راز په دې کې دی چې سړی باید په خپلو سترګو کائنات وګوري. ما یو څو ورځې مخکې د یو ملګري په شعر کې لیدو چې هغه تور نرګس او سره نرګس په شعر کې یاد کړي. ما ورته وویل چې معمولا چې ما لیدلي یا مې اورېدلي د نرګس ګل سپین وي، خو تور او سره ما نه دي اورېدلي یا به مې نه وي لیدلي. بیا مې چې وروسته د هغه شاعر سره خبرې وکړې، هغه نرګس نه و لیدلی. نو مسله داسې ده چې ګلاب خو ډېر مشهور ګل دی، په ګلدانونو کې هم کرل کېږي، په کورونو کې، په لارو کې، په هغه کې. او ګلاب زما خوښېږي، په شعر کې مې هم ډېر یاد کړی. سمه ده چې ما په شعرونو کې هم لوستی وي، د هغو نه به مې کیف اخیستی وي، خو د ګلاب په اړه زما خپلې تجربې او مشاهدې هم ورسره شاملې وي.
ښاغلی درمل، ګلاب دما هم خوښېږي، که په یو کیسه کې ګلابي، که په یو شعر کې ګلابي، توجه مې ډېره جلبوي. یو خو طبعا دا خبره ده چې ګلاب موږ ټولو لیدلی دی او ډېرو په خپلو کورونو کې کرلی او لوی کړی دی، زموږ په تجربه کې شامل شوی دی. خو دغه بله خبره چې تاسو په اخیر کې اشاره ورته وکړه، ګومان کوم یو لوی علت یې دا دی چې هره شاعري یا هر هنر کله یوې خوا په ژوند کې ریښې لري، له بلې خوا په هماغه هنر کې هم ریښې لري. نو که شاعرانو په سلګونو کلونو ګلاب یاد کړی او غوټۍ یاد کړي، ستا به بیا هم زړه غواړي چې یاد کړي. یو خو هغه ژوند دی چې شته، او یو هغه ژوند دی چې په هنر کې جریان لري.
بالکل،
شاید دا خبره هم وي.
زمونږ اصلي ستونزه په دې قراردادي مسایلو کې دا ده چې په هنري ژوند کې مو ځینې شیان تجربه کړي او سم نه دي تجربه کړي. زه فکر کوم دواړه تجربې باید مشترک وي. کچېرې د هنري ژوند د تجربې سره د عیني ژوند تجربه هم یو ځای شي، ممکن سړی بیا په دقیق ډول د یو څه شي تصویر واخلي. زه فکر نه کوم چې یوازې په هنري ژوند کې تجربه ده د دې سبب شي چې موږ د شاید دقیق ترسیم کو یا د هغه ته ورسیږو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اکثره کسان ډیر څلويشت کاله ماموریت یا بل کارو کې خودې ته پام نه کیږي چې له دوی سره ډیر شی تجربه شته چې په لیکلو او راتلونکو نسلونو ته پر سوال ورځي. یو نیم کس چې د خپلو تجربو او د هغو د لیکلو په اهمیت پوهیږي، د لوی نوم څښتن شي او د بشر په کلچر باندې اضافه وکړي. د جاپان یو پخوانی غله د خپلې غلا تجربه لیکلي او یو جالب کتاب یې ورنه جوړ کړی دی. په دې اړه د یو ریپورت ژباړه شریفه صافی لولي.
یو جاپانی غله چې ځان ښاغلی غله پیشو بولي، یو کتاب لیکلی او په هغه کې یې د خپلو غلاو کیسې کړي دي. د فوتوشانا په نوم خپرندویه موسسه چې د دغه پخواني غله کتاب یې خپور کړی، وایي چې د کتاب قابو ټول لس زره ټوکه د چاپ په لومړیو لسو ورځو کې پلورل شوي دي. دغه غل چې قلمي نوم یې حاجمی کاراسومایا دی په خپل کتاب کې لیکي چې کله به یو کور ته ورغی نو د تجربې په اساس به پوهېده چې د کور اوسیدونکي خپلې پیسې او قیمتي شیان چیرته پټوي. دی په دې کتاب کې د غلا د طریقو په اړه خپلې تجربې بیانوي او په دې خبرې کوي چې څنګه به یې په داسې ډول غلا کوله چې پولیسو ته به د ده او د ده د ملګرو د موندلو لپاره هیڅ نښه په لاس نه ورتله. کاراسومایا وایي چې کله چې د غله په توګه ژوند کوه نو کلنی عایدات یې په متوسط ډول 2,00,000 پاونډ وو. دی لیکي چې یو کور ته به ورغلو اتومات به وپوهېدلو چې پیسې چیرته دي. دی په دې کتاب کې د کلپونو د پرانیستلو کیسې کوي او جزئیات یې بیانوي. دغه راز هغه طریقه بیانوي چې څنګه په شیشه غوڅوونکي آلې باندې شیشه داسې غوڅه شي چې نورې آواز او کړپ ونه اوري. دی د هغې آلې په باره کې هم خبرې کوي چې د کورونو د دروازو په سوریو باندې یې کېښوده او بیا یې له هغه ځایه د کور مینځ هم لیدلی شوی. دغه پخوانی غل لیکي چې د خلکو کورونو ته به د غلا په نیت په داسې موټرونو کې ورته چې د ماشین آواز به ډېر کم و. که څه هم ځینې کسان د دې کتاب په خپرېدو نیوکه کوي او وایي چې دغسې لیکنې به خلکو ته د غلا چل ور زده کړي، خو د کتاب ایډیټر کینی چې ناکازوا دا نیوکه نه مني. دی وایي چې دغه کتاب په اصل کې د کورونو خاوندان د غلو له فکرونو او چلونو سره بلدوي او دا ورزده کوي چې د خپلو مالونو د ساتلو لپاره یې باید کومو ټکو ته پام وي. د کتاب لیکوال کاراسومایا له شوکان تایشو مجلې سره په مرکه کې لوستونکو ته توصیه کوي چې لطفا زما تقلید مه کوئ.
دلته د هند د خلکو د یو په زړه پورې نقل د اورېدو بلنه درکوو چې فریده سیفی ولولي.
بدخویه فیل د هند خلکو یو کیسه. وخت په یو ځنګل کې یو پیل اوسېده. دی بدخویه او رنګکارې حیوان و. همیشه به یې رمباړې ختلې او له خولې به یې زګونه بادېدل. د ځنګل ټول ژوي ورنه په ویره کې و. بې ضرورته به یې ونې ړنګولې او څانګې به یې ټوک ټوک کولې. د دغه عادت په وجه د مرغانو ډېرې زالې ړنګې او ډېرې هګۍ تر پښو لاندې شوې. لنډه دا چې د ځنګل د فیل له لاسه ټول په تکلیف کې و. دی دومره پیاوړی و چې د ځنګل ډیر وحشي او خونی ژوي لکه زمری او پړانګان هم ورنه په څنګ ګرځېدل. یوه ورځ بیلارې فیل د ګیدړې سمسه تر پښو لاندې چیته کړه او د هغې په ډیر زحمت جوړ شوی کور یې په شیبه نیمه کې له خاورو سره خاورې کړ. د ځنګل حیوانات چې اکثر په سمسو کې اوسېدل د فیل دغه عمل وپارول. حیواناتو له فیله په پټه غونډه وکړه چې د ځان د بې غمه کولو لاره چاره وسنجوي، خو آسمان پورته و او ځمکه کلکه. فیل ډېر پیاوړی و او دوی له ځنګل پرته د اوسېدو بل ځای نه درلوده. د ژویو غونډه خبره شوه، خو ګیدړې چې ډېرې په قهر وې یو ځل بیا سره راټول شوې او د فیل له شره د ځان ساتلو لارې چارې ولټولې. دا ځل یو زوړ ګیدړ چې غلی ناست و شور یې نه کاوه او لاره یې سنجوله د شور ماشور په منځ کې سر راپورته کړ. وی ویل د فیل چاره به زه وکم. تاسو بې غمه اوسئ، ډېرې اندېښنې مه کوئ. دې خبرې ټول غلي او خوشحاله کړل او هر یو په خپله مخه لاړ. په سبا یې زوړ ګیدړ فیل ته ورغی، د احترام لپاره یې ملا ورته لیندۍ کړه. ورته یې وویل زما باداره، په ما خپل شاهانه نظر ولوروه او یو ځل راته وګوره. فیل ور وکتل او وغورید. ته څوک یې؟ څه ته راغلی؟ زوړ ګیدړ وویل صاحب، زه یو خوار او کمزور ګیدړ یم، خو تاسو د ځنګل تر ټولو ستر مقام یاست. خپل څوک چې ستاسو لستروالی منکر شي؟ ته له هغه عمره لویی سره سره ډیر مهربان او ډیر لورونکی. ته د پادشاهۍ ټول ځانګړنې لرې او په همدې خاطر د ځنګل ټول حیوانات غواړي چې تاسو خپل بچا وټاکي. لطف وکړئ د حیواناتو دغه غوښتنه ومنئ او موږ خوشحاله کړئ. د فیل سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. د ځان تعریف دومره خوند ورکړو. زوړ ګیدړ زیاته کړه صاحبه، د ځنګل ټول ژوي ارزومن دي چې ستاسې د باچا کېدو په جشن کې برخه واخلي. دوی ټول د زنګل د منځ په یو میدان کې راټول شوي دي. حیوانات غواړي چې دغه جشن د زنګل په منځ کې چې په زرګونو زناور پکې وسی جوړ کړي او ستاسې د باچا کېدو د مراسمو ننداره وکړي. زمان نجومیانو پیشگویی کرده چی دا با دیر بختور مراسم بی او پریمانهی باور سر راشی. فیلم چی طول عمری دا ازت ارمان کرده و او دا دوم را وی رول او زور رولی هم دا دیل پارا کول چی خلق ورطا پدرانسترگو گوری دا زاده گیدر خبری اومنلی او لگیدر سر سمدستی دا زنگل منستر امان شد. دوی دیر لحر مزل وکر گیدر چی ویلی د جشن زی ور معلوم ده مخیطه و او فیل ور پسی. فیل ده باچه هایی پنشکی دعس غرق و چنه لاره تا کتل او نه شو خواته. یه وقت یه اوار خطن میدان تا ورسیدل. گیدر چتک شو او فیل هم ور پسی گامونه گرندی کرل و شیبه نیملانه و تیره چی فیل پا خطو که ون خط. پیل چی ده زرگون حیواناتو لیدو و ده خپل احترام شاندار ننداره تی بیره و پا قهر شو. زانی پا خطو کی پا دیر زور سرا و خوزاو را و خوزاو او پا دیر دول نور هم پا خطو کی بند شو. زور گیدر ده جبزار زمکی تراوسته و فیل رو رو پا خطو کی دنه نکی ده او زاره گیدر یه ننداره کول. فیل پا قهر شو او پا الور آوازی ورته ویل ولی دی پا غلط لاره راوسته. زاره گیدر ورته ویل زکه چی تا طول عمر پا غلط لارو مزل کاو. فیل چه لراوتلو ناهیلی شو قهری پا ویره بدل شو او پا جرغونی غگی ویل گیدر لالا زلکه چه پا خطو که بندی شوم. گیدر ورته ویل تا بندی شوی خود زنگل نور جوی ازاد شول.
عبدالحلیم همت د اکثر نور و شاعرانو برخلاف د غزل په ځای د نظم ویلو ته مایل دی. د خبرونې په دې برخه کې د شاعر په اړه د ښاغلي همت د یو نظم د اوریدو بلنه درکوو چې دی په خپل راتل ولي.
دغه د یو شعر دی چې دا کاروان لارې ته سم کا. دا چې ځان سره لګیا دی ورور هغه سړی ګوري، دا چې خپلې ګوتې شمیري ګوره هغه سړی ګوري، دا چې سم په لاره نه ځي، دا چې ځای په ځای ودرېږي، دا چې یک تنها روان دی، دا چې ځان سره ګړېږي، دا په شکل چې ملنګ دی، دا په زړه چې عالی خان دی، دا ګوښه چې لعالم دی، نه په ځان نه په جهان دی، دا چې ځان سره خوشحاله له ټولنې لرې ګرځي، کله لرې له اولاده له مېرمنې لرې ګرځي، دا چې غم د ولس کاندي له خپل ځانه ناخبر دی، سوچ کې ډوبي تمام عمر له جهانه ناخبر دی، دا چې ټوله دنیاګۍ کې د خپل یار په مینه مست دی، دا چې عمر د خزان کې د بهار په مینه مست دی، له دمه غواړی چې راشه د دنیا روزګار شروع که او یا راشه سجدې وکه د عقبا روزګار شروع که، د ته مه وایه چې راشه حقیقت ته لږ راوزه په ګوښه کې د ځان خوار که، معرفت ته لږ راوزه، د ته مه وایه چې راشه دا کاروان لارې ته سم که، زمانه شوه ډېره بده دا زمان لارې ته سم که، دا شاعر د سادهګانو د رهبر کارونه نه کړي، له دمه غواړی وازونه د ممبر کارونه نه کړي، له دوه غواړی چې راشي یو تصویر په لاس کې درکړي، راشي ستاسو د لیدلي خوب تعبیر په لاس کې درکړي، مړه دا خو مصور دی دا یې کار تصویر وکاږي، بس دا ګوري ستا کردار ته د کردار تصویر وکاږي، له دوه غواړی چې راشي د رښتیا هنداره درکړي، دا د نن پرون خبرې د سبا هنداره درکړي، د ته مه وایه چې راشه دا هیواد را سره جوړ که، وطن ډیر خوار دی ملګریه، اقتصاد را سره جوړ که، دا دی نه د دې کارونو دا شاعر د معمار نه دی، دا معین په تصویرونو، دا لا دین وزګار نه دی، خو دا نه چې دی بیکاره، د ټولنې کار پرې نه شي، یا بې اخله لیونی دی، د روزنې کار پرې نه شي، دا لري هغه شپېلۍ چې ویده زړونه ویښوي، دا لري هغه نغمه چې ولسونه ویښوي، دی پرېږدی خپل روزګار ته چې خپل کار مخې ته بوزي، د خپل خیال د ښو لړیو یو کتار مخې ته بوزي، بیا به دا نو هغه کار کړي چې نه شي ولسونه، دا به هغه ورځ په کار شي چې ویده شي ولسونه.
د شاغلی حلیم همت په نظم کې مو د شاعر په اړه واورېدل چې دی د دنیا د خلکو د کردارونو تصویرونه باسي، خو د شاعر په حیث د ده کار دا نه دی چې په عملي چارو کې برخه واخلي. د ځینو پوهانو په نظر د شاعر او هنرمند دا ځانګړنې په اصل کې د هنر ځانګړنې دي. هنر څه ته وایي او کوم خصوصیات لري؟ د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. رحمان بابا فرمایي چې بې له عشقه کمی عیب کمی هنر دی، ما غوڅ کړی دی له ځانه بل پیوند. هنر دلته د عیب ضد دی. د پښتو په کلاسیک ادب کې هنر تقریبا هماغه معنا لري چې نن سبا ورته کمال وایو. پلانی کمالي سړی دی، دا کمال لري، دا کسب عزت، دا مهارت عزت، دا خوبی لري، دا امتیاز لري، په داسې معنا ورغلی دی. خو نن ورځ که هنر وایو نو تر ډېره حده مو دغه چې ښکلي هنرونه ورته وایو دغه مو منظوري. د هنر کلمې په تاریخ کې فرق کړی دی په مختلفو وختونو کې. نو که هنر تعریف کوي او حدود یې وښوئ.
په پخواني یونان کې د هنر او د فن ترمنځ لکه زموږ په ټولنه کې فرق نه و. دواړو ته یې تخنی ویله، یعنی یو کمال یو مهارت. د هنر تعریف ساده خبره نه ده، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله د هنر معنا تغییر کړی دی د وخت سره، د شرایطو سره، محتوا یې هم تغییر کړی دی. او د هنر یو تعریف چې البته همدغه ستونزه ښکاره کوي دا دی چې هنري اثر هغه څه دی چې یوه ټولنه ورته په اتفاق هنري اثر وایي.
مشکل د دې تعریف دا دی لکه یوه داسې معادله چې دواړو خواو ته مجهولي،
دواړو خواو ته مجهولي،
نو مشکل نه حل کوي.
خبره پام دی کده چې دا تعریف ولې پیدا شو، ځکه چې د سوال جواب مشکل دی. ارسطو وایي چې په ماشومتوب کې انسان په خپل طبیعت کې یو د تمثیلولو ظرفیت لري، د تمثیلولو امکان لري، او دویم د دغه تمثيل نه خوند اخلي.
مخکې دا دی چې کله لویان خبري کوي ماشوم هم کوشش کوي چې د لویانو غوندې خبري وکړي، لویان یو قسم حرکات کوي ماشوم هم کوشش کوي چې هغه حرکات وکړي او لدې نه خوند اخلي. دغه مطلب
یوازې دا نه ده، کېدای شي مثلا ماشوم یو شی وګوري او وغواړي چې هغه بیرته تمثيل په یو شکل باندې جوړ کړي، لیوه جوړ کړي، غوا جوړ کړي، ګل جوړ کړي،
د ګډیانو په ذریعه باندې، نو کوي په ذریعه باندې واده جوړ کړي،
د خټې نه، یعنې دغه شان هغه څه چې په جهان کې شته دی، په چاپیریال کې شته دی، غواړي چې په یو ډول باندې بیرته ایجاد کی، او که چیرې دغه څه چې بیرته ایجاد شوي دي هغه څه چې د اصل یو ورته یي د دې نه خوند اخلي. نو د هنر ایجاد هم دغه ځای نه دی.
یعنی ارسطو هغه خپل خبره کوي چې وای هنر یعنی محاکات.
هنر یعنی محاکات، هنر کاپی کول دي د طبیعت، او دغه کاپی کول د دې لپاره دي چې انسان ته خوند اخلي. نو همدغه د خوند اخستلو خبره ده چې د ارسطو او د افلاطون په لیکنو کې هنر ته په ټیټه سترګه کتل شوی دي، ځکه چې د هنر یوازینی توجیه همدغه ده چې د انسان لپاره یو سرگرمی پیدا کوي، یعنی هغه اصلي شیان نه دي. نو دغه ټول په دې معنی دي چې هنر له اول سره داسې څه دي چې ضرور نه ده چې لازم اوسي د ژوند لپاره، مګر د ژوند یو برخه ده.
استاد منلی تر اوسه چې تاسو کومې خبرې وکړې تاسو واضح تعریف ورنکو، خو ځینې نقشې مو بیان کړې. یوه ډېره مهمه نقشه خو همدا وه چې په آخر کې مو ویله هنر ضرور نه ده د ژوند لپاره، خو په هر حال د ژوند یوه برخه ده او موږ معمولا رجوع ورته کوو. بلم هنر له تقلید سره وتاړه، یعنی انسان په بیرون کې یو څه ویني بیا غواړي چې هغه کاپی کړي او هغه څه شی بیا جوړ کړي. او البته تبن دغه درېمه خبر خو هم و پکې په ضمني ډول چې هنر انساني تولید دی. یو ونه ده ډیره شایسته ده، موږ ورته ګورو، لیکن موږ هنری اثر نه ورته وایو، ځکه چې د انسان تولید نه دی. تاسې په هنری آثارو کې نور کوم مشترکات وینئ؟ ځکه چې هنری اثر ډیر مختلف دي. اوس معماری ته موږ هنری اثر وایو، اتن ته هنری اثر وایو، او انځور ته هنری اثر وایو، داستان ته هم هنری اثر وایو. د دوغو ترمنځ دغه مشترک وجوهات کم دي. اوس فرضاً تاسې وویل په دې اخره کې چې په هر حال هنری فعالیت داسې یو فعالیت ده چې انسان ورته د ضرورت په اساس مراجعه نه کوي، چې د ده یو احتیاج پوره کوي، لیکن معماری ته موږ ډېر سخت ضرورت لرو. او معماری په هنرونو کې حساب دغه په وګونو هنرونو کې یو مهم هنر دی. د هنر حدود ډېر پیچلي معلومېږي.
د هنر حدود واقعا پیچلي دي، ځکه چې هنر یوازې د ګټورتیا مسله نه ده. تاس معماری ته اشاره وکړه چې معماری ته موږ ضرورت لرو، موږ سرپنا ته ضرورت لرو. بیا چې وروسته کوشش کوو چې دا سرپنا مو ښکلي شي، دلته هنر پکې ورداخلیږي. د انګریز فیلسوف دیوید هیوم خبره ده چې وایي ښکلا په شیانو کې نه ده، ښکلا په هغه فکر کې ده چې شیانو ته ګوري. نو د دې خبرې نه دا مطلب اخلو چې د هنر د ایجادولو دپاره، د ښکلا د ایجادولو دپاره یوازې طبیعت کافي نه دی. د دې تر څنګه باید چې یو بل عنصر چې هغه د انسان فردیت دی، چې هغه د انسان عقل دی، د انسان احساسات دي، دا ورسره یو ځای شي، پس دغه نه ښکلا جوړه.
ګومان کوم هغه د فرانسیس بیکن مشهور خبره ده، وایي هنر یعنی طبیعت جمع انسان.
کانت وایي چې هنر هغه څه دی چې بې مطلبه یي، یعنی که موږ له یو شي نه خوند اخلو، دا خوند اخیستل په خپله یو هدف دی، مګر دغه خوند اخیستل که په خپله د هغه شي سره تړلی وي، مثلا مڼه ده، د مڼې نه موږ خوند اخلو، یا یو ګل دی، د هغې نه خوند اخلو، که د هغه شي سره تړلی وي نو دا یو مطلبي مستقیم استفاده ده. مګر که له هغه شي سره تړلی نه، د هغه شي د یو تمثیل سره تړلی وي، یا په یو بل ډول خلاق انسان په هغې باندې کار کړی وي او هغه له طبیعت نه راخستی او بیرته یې په یو بل ډول افاده کړی، نو دلته دغه خوند چې تین اخیستل کیږي دا یوازې دغه شی خوند نه دی، دا د انسان د بریالیتوب خوند هم دی.
کانت وایي چې ښکلی شی یعنی هغه شی چې موږ ته خوند راکوي، خو دا خوند بې غرضه وي.
دا خوند بې غرضه دی او دغه خوند اخیستلو لپاره موږ له اصل شي نه فاصله اخلو.
استاد مننه. دلته تاسو په دې اخیره کې ګوري ښکلا ته اشاره وکړه، یعنی دا شی وایس چې د هنر اصلي ځانګړنه ښکلا ده، دا ویل غواړي
هنر او ښکلا سره تړلي دي. او اول کې هم چې د هنر بحثونه مطرح شول په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې، ډېر بس په استتیک یا په ښکلا باندې کېده، په ښکلا پېژندنه باندې کېده. طبعا ښکلا هم تعریف هم دومره مشکل دی لکه د هنر تعریف چې مشکل دی. او دلته بیا هم دوه عنصره ډېر مهم دي چې یو اشناوالی دی او بل نوښت دی. یعنی هغه څه موږ ته ښکلی ښکاري چې هم راته اشنا وي او هم راته نوې ښکاره شي. دا دوه متضاد اصلونه دي، او دغه دواړه متضاد اصلونه چې سره یوځای شي، د هغې نه موږ یو څه جوړوو چې هغه زموږ احساسات، زموږ عواطف راپاروي او دغه ته موږ ښکلا وایو. نو هنر هم همدغه دوه اصل لري چې هم باید آشنا واوسي، هغه څه چې زه د طبیعت نه راخلم بیرته باید په کې پیدا کړی شم. د درستو تعریف دی چې تمثیل او د تمثیل نه خوند اخیستل، او له بل خوا دغه تمثیل باید د هغه اصل موجود نه یا د هغه اصل طبیعت نه یو څه توپیر ولري. دغه توپیر په کیفیتونو کې دی، په خواصو کې دی، یعنی په یو ډول باندې هم آشنا دی او هم ناشنا دی.
زه د ستاسو خبرو ته په پام سره په هنر کې درې اصلي ځانګړنې وینم. یو دا دی چې هنر د انسان د تخیل پیداوار دی، یعنی تخیل پکې نقش لري. تخیل څه دی؟ خیال. که ما پرون یو څوک ولیدو، نن یې را په یادوم، دا دغه یو خیال دی، خو البته دا ابتدایي خیال دی. که څو خیال سره ګډ کړم او یو نوی خیال ځنې جوړ کړم، دا بیا هغه هنري تخیل سو، یو خو د تخیل پیداوار سو. بل تاسو چې د ښکلا د هنر اصلي موضوع بلله، د ښکلا تخلیق، بیا نو له عواطفو سره هم ژور پیوستون لري. له ښکلا سره د انسان رابطه عقلاني رابطه نه ده، احساسي رابطه ده، عاطفي رابطه ده. نو په هنر کې له یوې خوا د تخیل عملیه ده، له بلې خوا د انسان عاطفه ده پکې. خو کله چې انسان د تخیل په بنیاد کار کوي او انسان خپل عواطف څرګندوي او عواطف فعالوي، نو دلته بیا هر هغه شی چې دی په دې شکل باندې پنځوي او رامنځته کوي، د دې باید یو اصلي خصوصیت، یو قسم سمبولیزم وي. سمبولیزم په دې معنا چې یو قسم اشاره یې باید پکې. زه وایم چې په 21 د مارچ په افغانستان کې د پسرلي اوله ورځ ده، دلته د اشارو ژبه نشته. خو که داسې ووایم چې پسرلای را روان دی، دا امکان لري پدې کې اشاره هم یې د څه شي پسرلای دی، د ژوند پسرلای را روان دی، حالات بهتره کیږي، په وطن کې ترقی راځي، سوله راځي، څه شی راځي. دغه د وروستۍ جمله څو قسمه تعبیرولی سم، دا یو قسم سمبولیک ده، او کله چې موږ د عاطفې په بنیاد خبرې کوو او د تخیل له سرچینې خبرې کوو، خبرې مو اشاره کیږي، خبرې مو سمبولیکې کیږي، خبرې مو استعاري جامې اغوندي. نو آیا ویلی سو چې هر هغه اثر چې په پیدا کولو کې تخیل لاس ولري، عاطفه لاس ولري، او کله چې راظاهریږي اشاري حالت ولري، یعنی هغه تجسم اشاري سمبولیکي، هغه هنري اثر دی؟
خبره بیرته ما دغه ته راځي چې د هنر په تعریف کې دوه اصلونه چې تاسو ورسره بیان کړل، او درېیمه خبره دا چې د طبیعت سره فاصله اخیستل او دغه فاصلې ته د خوند اخیستلو لار ورکول.
لا، فاصله اخیستل نه دی، مطلب دا دی چې هو به هو یې نه کاپي کول،
هو به هو یې نه کاپي کیږي،
یا یو څه به پې اضافه کوي. یعنی که یو انزورګر د غروب یو منظره باسي، نو دای کې عیناً هغه څه وباسي چې عکاس هغه منظره زموږ سترګو ته درولې ده، نو د هنر نه دی کړی. دی به په دې کې یو څه داسې اضافه کوي، خپل عواطف، خپل غم، خپل خوشحالي، خپل خاطره، یو بل انساني مفهوم، پیغام، عاطفه، هغه به د دې غروب له رسم سره یو ځای کوي، او یو داسې شی به ځنې جوړوي چې موږ یوه بله معنی هم ځنې واخلو. یعنی طبیعت جمع انزورګر، او کنی بیا نو هغه د عکاس عادي عکس دی. دغه شی ویل غواړی، دا فاصله
تر یو حد همدغه شی دی، مګر د عکاس عادي عکس هم هنر دی، ځکه چې عکاس چې عکس اخلي هغه واقعیت ته ګوري، طبیعت ته ګوري، بیا په طبیعت کې یو برخه انتخابوي،
او لیدلوری انتخابوي،
د دې برخې لپاره یو لیدلوری انتخابوي. دا ټول هغه څه دي چې د عواطف سره تړلي دي.
که فرضاً دا ټول شان په نظر کې ونه ساتو، فکر وکړو یو کیمرا د اتومات عکسونه اخلي، نو هغه به یو هغه حالتي چې انسان پکې شامل نه دی، یو صرف هغه عکس وړاندې کوي،
صرف
زما منظور دا و، هغه بیا هنري نه دی.
نو د هنر په طرف کې فکر کوم چې موږ کفایت کوي چې هغه تمثیل دی د واقعیتونو چې انسان د هغې نه خوند اخلي په یو ډول یا په بل ډول.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.